سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل او ویل ژر به زیانمن شو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنۍ سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې د دغه وزارت مرستیال مولوي نسیم اقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1.5 زر خیمې 1.5 زر بورې وریژې 1.5 زر بورې غنم زر چریخي بسترې 100 خوراکي کڅوړې او 100 میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي په دې سربیره د په افغانستان کې د نن ګڼو خیریه بنسټونو او له هغې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې ځینو افغان لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړې دي د جرمنی او چارواکي ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه راورسته تر 20 زره ډیر افغانان جرمنی ته ورغلي دي د جرمنی حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمنی له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي خپل هیواد ته بیایي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربویک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوی برخې چې د جرمنی د مهاجرت اجازه ترلاسه کړې ده د هیواد ته رسیدلې دي هند په خپل ډیپلوماټیک حضور په افغانستان کې هیا کړ هندي رسنیو راپور ورکړ چې د غیوات پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولېږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور پیل کړ هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د اګست 15 چې طالبان واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټیک حضور په کابل کې پای ته رسولی و او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره خبرې به یوازې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي ثناءالله په وینا دا پریکړه د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په ګډه غونډه کې شوې له بلې خوا پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځي او ملکي مشرانو پریکړه کړې چې له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره به له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلي سیمو د بیلابیلو په بکن سره د بیلولو په اړه هیڅ راز خبرې نه کوي پاکستانی طالبانو په خبرو کې چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې له پاکستانی چارواکو سره کړي د څو نورو غوښتنو تر څنګ یوه دا کړي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا څخه بیلې شي خو اوس راپورونه وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف د ژوروالي له کبله د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې خبرې درېدلې دي لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي ورب شو د پروګرام معرفت په دغه پروګرام کې به مو لمړی د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط باندې لورستو هڅو خبر کړو
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي ټپیانو تعداد د 240 او مرستې څناسه مرستې رسېدلې دي ساحې ته
د نړۍ په کچه پېژندل شوي افغان کرکټر راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او په نړیوالو غا کړی چې مرستې وکړي
I'm raising up funds to help those individuals and families at this very tough time in this very
په دې اړه راپور درته خبرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د افغانستان په اړه غونډه کړې ده د زلزله ځپلو سره د مرستو او نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او سیاسي وضعیت په اړه خبرې شوې دي
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي
او د طالبانو د چارواکو هغه څرګندونو غبرګون پارولی چې ویلی دی له اقتصادي ستونزو په خاطر د نجونو ښوونځي نه دي سره جلا کړي یا جلا ښوونځي نه دي ورته جوړ کړي.
د عدلی وزیر چې داس خبره کړې ده زما په نظر یو بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره داول نه کړي نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتو شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت او چارواکي ازادي رادیو ته ویل تیر شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې ورسیږي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خبرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسیدلي او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرچ مخ یاد کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دی او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته. ځینې په لار دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه هم په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دی هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار اخلي. شغل ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګند کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندیشتې څرګندېږي چې په زلزله ځپل یو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږي دفتر او چا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبه خپره نشي. او چا ویلي چې سرله اوسلا د نسناستي او شدید نسناستي د نیم میلیون پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوباد خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
و هم اوریدل چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو هڅې روانې دي. هلته شاوخوا زر کسان په یوې خطرناکې زلزلې کې وژل شوي او د طالبانو د شمیرو په اساس څه باندې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ګڼو خیریه بنسټونو خپلې مرستې اعلان کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او د نړۍ په کچه پیژندل شوي کرکټر راشد خان هم په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
Rashid Khan here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې په یوه افغانستان سخت زلزلې ځپلې غنو کسانو ته مرګ ژوبله او خته ده. زه له زلزله ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډیر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولای شي ډیره به حیاتي تمام شي. نو
د www.backstrongerever.com صندوق سره مرسته وکړي. همدارنګ زه غواړم چې شاهد افریدی، هاردیک پانډیا او ډی جی ابراو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلي راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه پورې له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د ناتایج شو راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې راشد شاهد افریدی او ځینو نورو چې له ده سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي. آزاد خبریال رحیم خان، خوشحالم پروند پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و. تیر ماښام آزادي راډیو ته د دغه زلزله ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو پیغام راولېږه.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، البته زلزله مونږ رالو په ګیان مهم وکتل او برمل هم. دا شی به مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو اندا اوس ماښام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه اتلس کسه وژل شوي دي، د ځینو کورونو نه نه کسه وژل شوي دي. د شویګه کلی او دغو کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران شوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالبه دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلپ نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه تر خاورو لاندې وو. هغه بلپونه په اصطلاح شمسیانې چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړه د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یوه چینه وه، پخوا به له همدې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي. ولې دغه چینه هم د زلزلې له امله بنده شوې ده او خلک اوس اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې مونږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلکو وویل چې زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده چې عقلاً باید زموږ دپاره خیمې او یو بله سرپنا پیدا شي. ډیرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرستې رسیدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل شوي نه دي، هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل شوي. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل شوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي. اما اوس هم ډیری خلک سرپنا نه لري، خلک له خپل کورونه نه لري، کورونه یې نړېدلي دي چې ډیری په ډاګونو او په یو ځایونو کې شپې تېروي چېرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
د آزاد خبریال رحیم خان، خوشحال خبرې مو واورېدلې. اوس به بیا هم د زلزلې ځپلو سره د یو راپور ته ستاسو توجه راواړو. زما همکاري فیروزی عزیزی په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو له ډلې سره له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي او په اساس یې دغه رپورټ جوړ کړی.
عقل خان د هغې و ویست اسیسی کورنۍ غړی دی چې زلزله د کورنۍ و تنه غړي ووازل. عقل خان د پوهنتون محصل او د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د اوچکی سیمې اوسیدونکی دی. دای ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړغونې غږ کیسه کوي چې د سترګو مخې ته یې د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې سول او ځینې شدیدن ټپیان دي. عقل خان وایي د دوی کلی په بشپړه توګه ویجاړ او پکې اکثره میشتې کورنۍ تر خاورو لاندې سوي دي او دومره څوک نه و چې د خپلو مړو د جنازو د قبرونو کیندنې ته رسیدلي وای.
زموږ شاوخوا کله چې کوم ډول نږدې ساحه کې نږدې کلي دي نو ټوله یوه عادیادو نو د هغه تر اوسه پورې د دغه شهیدانو په دفن کولو باندې مصروف وو. نو امکانات نه وو چې موږ قبرونه کیندلي وای، نو ځکه هغه کوم وسایل چې دي دا هر څه د خاورو لاندې شوي نو مجبور شو خطره مور راوغوښته د اورګون له بل ساحې نه، نو داسې ډله ییز قبرونه مجبور شو.
عقل خان وایي د کورنۍ په وزل شوي سویو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. کاوسر الدین هم د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په دې پیښه کې د دپلار او شپږویشت نور خپلوان او کلیوالي مړ سوي دي. کاوسر الدین وایي د غمی سترې لورې ورکړای دی او ځاني او مالی درانه زیانونه ور اړولي دي.
خصوصا شہیدان دی اور زخمیان جی کوم دی پنجویش نفر دی صرف زمنگ کلی دی لان دبل کرا تقریباً پنجدش نفر شہیدان دی
دا سلسله ځپلی وای د کورنۍ یو شمیر غړي چاپیان او کابل او د څو نورو ولایتونو ښارونو ته انتقال شوي، خو په دقیقه توګه ترې خبر نه دی چې څوک چیرې وړل شوي دي. د چهارشنبه د سهار وختي زلزلې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي، خو پکتیکا او خوست کې په یو شمیر ولسوالیو کې کلي او کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او کورنۍ په یوه شپه یو بل نه د تل لپاره بیل کړی دي. څوک د خپل عزیزانو لپاره شیبې شمیري چې له خاورو راوېستل سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستې مرګونی زلزلې په ګډون د غیوات پرالاتو خبري وشوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازي د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څرګندونه وکړه. د پرخزو انجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي ویل ک طالبان غواړي چې له نړۍ سره اړیکې ښې کړي، محدودیتونه دي پای ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز ال اکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سپسپاند دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی ال اکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبري کولې زیاته کړه،
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همداراز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څانګې سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د خپلو خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پوښتنه وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سوله ایزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د دې په وینا د ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د شزو اونجونو حقونه په نخښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژونده د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړې وکړای سي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي، د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی، ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د ده هم ویل
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع عصمت څاروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې.
د عدلي وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا شوې نه وه. دا چې دوی بودجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودجه نه لرو.
طالبانو په عین حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده، له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته. که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید د ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب وکړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک بند کړئ یوازې ستاسو سترګه معلومه سي. او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت وپیژندل شي شاید دا ښځه بیخي له جامع نه حذف کړي او پانتون ښوونځي او نور شیان چې د ښځو لپاره دي شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت وپیژني.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
دغه مجموعه تمو بیا هم خراغلاست ویم ور بشو د پیر سید ابراهیم ګیلانی په اړه راپورت ورسل دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلای چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او د خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهار شنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې شاغل ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهار شنبه په ورځ شوه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو شاغل ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له شاغل ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یوه ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ننګرهار د قانونو ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې اوسمال د دریڅل وختلو یو وړو قانوني استخراج روان دی چې پکې 15,000 بیروزګار کسان په کار بوختي. د ریاست د معلوماتو لمخې هغه قانون چې د استخراج چاري پیل شوی پکې د شوکانی نفرایټو ګچو او مرمرو لوی واړه قانون شامل دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د قانون ریاست مسولین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلويختو لویو او وړو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانون چې دم ګړې په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی پکې د شوکاڼي، نفرېټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانون شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول بیچک وی حتی تر دې پورې موږ داسې حملرو ماده حملرو چې دغه محصول 25 لکه پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او داسې ماده هم کومه کیلو چې دغه 25 لکه او 2000 دا محصول دی پیټن محصول دولت ته کوي. دا ویډیو راښه دي ان شاء الله دولت هم کور سره دريږي او درنګه ول ستډیز جات کاروبار کې پیدا کیږي تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرېټو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو د استخراج چاري پیل کړی چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوې دي.
ننګرهار ولایت د کامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرېټو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغه د استخراج لپاره د وزارت هدایت مطابق
دغه استخراج افتتاح وکړ. اخوا د اقتصادي چارو ځای کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت لوري د قانون استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسد الله خالص وایي تملری چې د قانونو په استخراج سره بنې اوازې خلکو ته کاری زمينه برابر شي بلکې د دولت په وایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالی خبره ده چې په دغه حالت کې چې زمونږ اکثر افغانان د بیروزګاری نصر ټکی پلس نه وزره خلکو ته کار پیدا کیږي. دا غوښتنه ده لرم چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي. نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه وسیږ مسؤلینو باندې مې غږ داده چې شون د فساد پدیده موږ ته ډېر په خوانه راپاتې ده او احتمال شته چې په دې کې هم وشي. خو خبره ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2 میلیون ډالرو پر ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غنی هیواد ګڼل کیږي باور داده چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
سلام نیک هیله او نیک پرزوینه مې ومانه صفه دانشیار یم له کابل نه. په لومړی کې ټول زوریدلو افغان ولست تسلیت وایم. وروسته نړیوال ټولنه او خارجي موسسې نه دا غوښتنه مې ده چې ژر تر ژر تپیان او زیان رسیدلو خلکو ته مرسته وکړي. د ماغری کورنۍ چې په پکتیکا ته تللې وو وایي خلکو ته ډیره زیانونه رسیدلي او په مرسته اړتیا لري، خو متاسفانه تر اوسه خلکو ته په ښه توګه مرسته شوې نه ده.
سلامونه مې ومنه مریم دانشار له کابل پیغام پرېږدم. ټول افغان ولست تسلیت وایم. دوی په ناورین کې من کام شریک یو او نړیوال ټولنه ته غوښتنه کوم چې په دغه ورځ چې سیاست ته مګرځي او افغانانو ته مرسته وکړي او نور هویدونه ته هم دا غوښتنه لرم او افغانانو ته مهروي.
د مړو شمېر بیخي زیات دی، تقریبا 9,500 کسان تر رسیدلي. خلکو دا غوښتنه چې په کار کشفخانه کې خلک د وینې له کمک سره مخ دي. هر څوک غواړي چې زخمیانو سره مرسته وکړي، د وینې کومک ورسره وکړي. پکې زر تر زر د پکتیکا کشفخانې ته ځانونه ورسوي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211. دوویشت، یوولس، څلورویشت، دوسو، یو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کېږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الاکبروف تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د دې په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. د طالبانو حکومت وایي چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نقدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې. د دوی په وینا یو نیم زر خیمې، یو نیم زر بورې وریجې، یو نیم زر بورې غنم، زر چریکي بسترې، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور وکړ چې پرون په کابل کې هند خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغي د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کېدای شي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام واورئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او پتی ربیا د روکوسو عزیزانو د خبرونې ګران منوالو ته سلامونه او ښه شبي. په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځ د خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دغه تیرونې کې ستاسو له خوا موږ ته د روکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلی وو، خو د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خپره کړي وه او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو ځله خپره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خپرو، تر څو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوئ خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله رابسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خبرو کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلامونه تاسو ته. د بنامي ټولو مینوالو کوم احمد خیر ولپن فکر حرام محمد محمدی د کابل ولایت د کلکان څخه انا نام غوته ماشم ته راکړه د رئیس په نامه د شپږو کړو د لګاتي تکلیف هم لري په ټولنه تور ځانې ترتان دي کهر څه ما غوړی نو ماته د پدای اس مروزنګ وي نمره وته انټرنس مروانا سټیر وایا اتیا نه هیږي شپږه وکړه دلاس میرا مرتبان سټیر وایا لاس وطن دوس اته څه وزونه یعنی سټیر د پیری وو یو سټیر د دوا اته نه دوا دلاس میرا مرتبان سټیر وو اته سټیر دوا نه شپږه وو اته
سلامونه نیکی هیر دادا دی راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارین پر میاډی پسیمه کې څنګه کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیع الله خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپکلن دی، تورې غټی غټی سترګې دي او په داخله کې د ماریو نو یو لاس باندې په خلشوې د دغه په خلاف کې تور یو شنی ماری دی پکې پات نه خیدغه د په چپ لاس د غزر سو دي دون خمسته دی. نو ماشوم تقریبا شپکلن دی، کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی. نو موږ د دایره نو هله کو چې موږ د پیغام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې ور درګ شماري وایم بل کې ثارات شماره وایم سي پر وسو یو اتیا درې سوه نه شپږ سوه درې یعنی صفر اووه اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې ریبا شماره
سلام روشن صاحب تا تو ام دا آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې لږه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشوم ده چې 15 کاله عمر دی، تورې جامې پتن دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بزړي هم په لاس دي. دغه ماشوم وایي زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. زمان نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دي نو موږ سره دی په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 58 3 22 4 45 یو درته وایم. 0 8 3 2 1 4 4 5 6 روشن شمېرم دا 0 9 98 6 45 6 45 مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
بله السلام علیکم. ارمان د چپرهار ولسوالۍ یو ماشوم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت ځان خیتوري جامې پر تن دی او توری شنه چانه تپلکی پر خودی او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم می دی مهربانی د لمه زموږ سره په دې دوا غبر ګشمارو اړیکا ټینګ کړی. روشن شمارا 0 9 15 28 4 75 اتصالات شمارا 0 58 48 9 99 یو ځل بیا تکرارم 0 9 15 2 8 4 5 8 اتصالات شمار 0 8 4 3 8 9 9 1 روشن صاحب هیله می دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغه شمارو زنګ وایي. بس آزادۍ راډیو دې همداسې